سبوګه ګلاس هدا رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دوستانو زاج ملنده زمانور همکاران مو هر کله کو په روانه خبرونه کې به مو د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله د ورستۍ لیدنې له نتایجو خبر کو نو ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو ناجیا صفی د افغانستان اړوند خبرونه دروري
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکو نه 15مه او ورستۍ ناسته ترسره شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال په ولسمشر غنی توند انتقادونه کړي او له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سو بیلابیل کمیسیونونه ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکو اونۍ 15مه او ورستۍ ناسته ترسره شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است کې هفته پیش روی هم درخته
دی وایي تمه ده چې راتلونکو اونۍ هم د ملي وحدت حکومت رهبران خپل منځو کې ناسته ولري او د دواړو رهبرانو ترمنځ په پاتې ژمنو او هغه ژمنو چې دوی خلکو ته ورکړي په هغو مسایلو بحث وکړي
او د نظر صورت دی.
نوموړي وویل چې د تیرې ورځې په پخام هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ ناسته ترسره شوې ده. د ښاغلي میسم په وینا ملي مشارکت عادلانه استازیتوب د شایسته سالارۍ موضوع د حکومت د اصلاحاتو پروګرامونو لپاره د حکومت د رهبرانو ژمنتیا دوه ګونی چلن نه ډډه کول او د حکومت په ټولو پرېکړو کې د اجرایی رئیس حضور هغه مسایل و چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ پرې بحثونه شوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په حکومت کې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر د هغه ټول واکونه ورنه ځان ته کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمن رسمي فیسبوک پاڼه کې نن خبره شوې لیدل کېږي چې جنرال عبدالرشید دوستم په ولسمشر غنی تون انتقادونه کوي او وایي چې ولسمشر غنی د هغه په کړنو باور نه لري او ترې ملاتړ نه کوي. په تیرو کې هم د جمهوری ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت پکړنو انتقادونه کړي خو تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر د ښاغلي دوستم د دغه سرګندونو په اړه سند ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سو بیلابیل کمیسیونونه ګمارل دي. په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د افغان کډوالو له استازیو سره کتلي او د هغوی د ستونزو له واریدو وروسته د دستور ورکړی.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې په څلور دېرش ولایتونو کې کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د $12 میلیونو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل.
د پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي او یو شمیر مدني فعالان افغان حکومت په پټو معاملو تورنوي او ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید لویه جرګه په ټاکلي وخت راوغوړي. د مدني ټولنو په استازیتوب ځوان مدني فعال عطاالله حیران نن خبر اعلان ته وویل چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او نور دا حالت خلکو ته د زغم وړ نه دی.
دلته زمونږ ولس قرباني ورکړي او موږ دا حالات موږ ته نور د زغمل وړ نه دي. زمونږ د ملي اردو سرتیرو ته د خوراک چین ورسیږي او دوی په ار کې په دې بوختي دا زمونږ نستا دا وزارت ستا دا زما ما ته وخت راکا او زما دا غوښتنه او منه زما دا ومنه نور د ورس غزغم تر هدا پات رسیدلای.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ورسیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون وویل پاکستان په وروستیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سختریزو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې له هند څخه د کتنې په دوهمه ورځ وکړې او زیاته کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې او لشکر طیبه په څېر ډلو باندې فشارونه زیات کړي.
It is clear that Pakistan has work to do in order to
دوی دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي او په دې هیواد کې پر هغه ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې شکل دي ډیر فشار راولي او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکه ډیره ده پوځي عملیات پیل کړي دي. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه لمانځي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د ازبکستان خلک د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیا او دا چې څوک به تر هغه وروسته د هیواد چارې سنبالوي اندېښنه لري. د ازبکستان حکومت د اګست پر 28مه نېټه د اسلام کریموف د روغتیا په اړه خبر ورکړ چې د یوې سختې ناروغۍ له کبله بستر دی. تر هغه وروسته په رسمي ډول د ولسمشر کریموف د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. خداسې اواز خبریږي چې د کریموف د ځایناستې په اړه په غیوت کې په پټه هڅې روانې دي. له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ رئیس اسلام کریموف یوازینی کس و چې د غیوت مشري یې کوله. ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې نوموړی د اګست پر 9مه نېټه مړ شوی دی، خو د اګست پر 1 د ولسمشر کشرې لور لولا کریموا پر انستاګرام خپل پیغام ایښی و او ویلي و چې پلار یې لا هم ژوندی دی او د دې په خبره شایي بېرته روغ ځي. له وړاندې پلان شوی و چې ولسمشر کریموف به د ازبکستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په تاشکند کې په یو کنسرت کې برخه واخلي، خو اوس هغه کنسرت لغوه سوی او نور هغه پروګرامونه هم چې په همدې مناسبت پلان شوي وو ځنډېدلي دي. یو روسي ډیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپله برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ایران ته په خپل سفر کې د ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې امریکا خپلې هغه ژمنې چې تیر کال یې له ایران سره په اټومي موافقتنامې کې کړې وې عملي کړې دي، خو وایي تر هغه ډېر کاری نه دی کړی. ریابکوف خبره ټول هغه یو اړخیز بندیزونه چې تر اټومي موافقې د مخه د امریکا لخوا پر ایران لګول سوي وو پر ځای پاتې دي. دی وایي د دغو تحریمونو له مخې د ایران هر معامله چې په ډالرو کېږي باید د امریکا لخوا تصدیق شي او کېدای سي هر وخت وځنډول سي. ریابکوف دا هم وایي چې د اکثرو نړیوالو بندیزونو لري کېدو سره سره ډېری آسیایي او اروپایي شرکتونه له ایران سره د خپلو معاملو په برخه کې له احتیاطه کار اخلي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لنجمن دریز ټینګار وکړ. له اونۍ رئیس ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په وړاندې خپل دریز نرم کړي، خو د پرون بیا خپله کلکه اراده څرګنده کړې چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې وساتي. ترامپ پرون ویل چې د ایستلو یو ځواک به جوړ کړي څو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د متحده ایالاتو خاورې ته داخلېږي بېرته خپلو هیوادونو ته واستوي او هم به د سوریې او لیبیا په څېر د یو شمېر هیوادونو اتباعو ته ویزې ورنه کړي. ترامپ وویل چې له مکسیکو سره په پوله به د یو دیوال پر جوړېدو یو دیوال جوړ سي او ویل چې لګښت به مکسیکو ورکوي.
We will build a great wall along the southern border.
دوی وایي موږ به په خپل جنوبي سرحدونو کې یو لوی دیوال جوړ کړو او مکسیکو به لګښت ورکړي. موږ به په جنوبي سرحدونو کې د یو کلک لوړ او ښکلې دیوال د جوړېدو کار پیل کړو. خود مکسیکو ولسمشر ویل چې د پرون ډونالد ترامپ ته ویلي چې هیواد به هیڅ کلام د دغه امنیتي موانع لګښت ورنه کړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه واوري او ری خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې تفصیلي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې ولسمشر او اجرایی رئیس تیر ماښام د څلورم ځل لپاره یو بل سره لیدلی او د یو شمېر مسلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. د چې په دې خبرو اترو کې کوم مسایل څېړل شوي دي په اړه به یې رپورټ ولرو. د هلمند خلک وایي حکومت د هلمند وژغوري یا د جواب ورکړي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی.
دا خلکو دا یوې اعتراضیا غونډې حال بدر کړو او له دې به مو خبر کو چې په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره یو شمیر پریکړې کړې دي.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي.
دا شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکی حکمت الله عظیمي به په دې وغږوو چې دا ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ روانې خبرې اترې په کومو مسلو دي او د دوی ترمنځ شته اختلافات څومره جدي او څومره هواریدونکي دي. دا به مو واورئ چې په فراه ولایت کې نن د روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. د افغانستان د هوایي دفاع له پوهنتون څخه 159 نوي افسران فارغ شوي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس تېر ماښام د څلورم ځل لپاره له یو بل سره لیدلي او د یو شمېر مسایلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست یو ویاند امید مسم ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ په پنځمه ناسته راتلونکي اونۍ جوړه شي چې دا به د اختلافاتو د پای وروستۍ لیدنه وي. دا چې کوم مسایل د ناستو کې څېړل شوي، زموږ همکار اجمل تورمان همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، نور معلومات لده ورو مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله انسب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت دواړه مشرانو د چهارشنبه په ماښام له یو بل سره لیدلي او د اختلاف وړ یو شمېر موضوعات په اړه یې سره خبرې کړې دي. د جاري ریاست یو ویان امید منسم ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغو خبرو کې د سیاسي تفاهم لیکم له مخې پر تعیناتو د مشورې په اصول او ملي مشارکت عادلانه استازیتوب شایسته سالاري د حکومت اصلاحي پروګرامونو ته صداقت او ژمنه او د دوګونی برخورد د پرهیز پاړه بحث او خبرې شوې دي. خغلی میسم د غشان ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکو او پنځم لیدنه به د دواړو مشرانو ترمنځ راتلونکو نه تر سره شي، چې د خبره د اختلافونو د پای په لړ کې به د دواړو مشرانو ولسمشر او اجرائیه رئیس ورسته لیدنه وي.
قرار است کې هفته پیشروی هم دو رهبر میان هم نشسته باشند و به کوم موارد کې مرتبط به تعهدات که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر با مردم افغانستان سپرده بودن، پیرامون از او بحث‌ها و تبادل نظر صورت بگیرد. به احتمال زیاد فصل آخری باشد.
انسب، د یادونه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د اختلافونو د ختمولو په هدف د غونډې چې څومره مخکې د اختلافونو رسنی شول په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم ګلیته خوله پرانیستي او ویلي دي چې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر هغه ریزان ته کړی دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په هغه ویډیو کې چې نن د خاغلی دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله فرحمن په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې راغلی چې د ولسمشر مرستیال ولسمشر په هغه کړنو ویلي چې ولسمشر په هغه کړنو باور نه لري او ملاتړ هم ترې نه کوي. خاغلی دوستم په دغه ویډیو کې خپل پلویانو ته په خطاب کې ویلي چې څرګند پریکړه تر دغه لوبي ډیره ښه ده او اړتیا ده چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. خاغلی دوستم په دغه ویډیو کلیپ کې دا هم ویلي چې نور نه ویلي خبرې هم لري. ار تروسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اجرائیه رئیس وروسته خی له خاغلی غنی نه د دمرستیال ګلومانو او د سرګندونې پریکړه خبرې خلکو ته نوې اندېښنې پیدا کړې وي چې په وړاندې به د ارګ خبرګون ځواب وایي. بله انسب،
ډېر زیاته مننه کوم تورمان صاحب. له تاسو څخه موږ سره د جنگ د سولې او شخړې وبخې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله عظیمی د تلیفون په تماس کې دی. عظیمی صاحب، خدای دې وکړي چې د تاسو د دغې ادارې نوم ما سم اخیستی وي. درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. په داسې حال کې چې افغانستان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دی او دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې تودې جګړې روانې دي، په کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د دغه وروستیو اختلافاتو دلایل تاسو په څه کې وینئ؟
ډېره مننه. سلامت سیان صاحب، دا خو یو خو هغه څه په میډیا کې ظاهریږي چې د سیاسي تفاهم نامې کم اصولو باندې مثلا دغه عمل نه کېږي، یا کم څه چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله پر هغې باندې هوکړه کړې وه هغه په دا دوه کاله کې ونه سوله، د وحدت ملي حکومت دوره دوه کم په قرارداد کې شوې، د هغه مخ په ختمېدو ده دغه ستونزې را ولاړې شولې. مثلا اجرائیه ریاست دا وایي چې په دې کې موږ د لویې جرګې راغوښتل وه د تذکرو د الکترونیکي تذکرو ویشل وه، ځینې نور مسایل چې په هغه کې باندې په انتخاباتو کمیشن کې اصلاحات وه دا نه دي شوي. مګر زه فکر کوم دا مخکې نه مخکې معلومېدل چې دا ډېر ستونزمن دي چې اوسي، کوم چې د لویې جرګې برگزاري ډېره ستونزمن، دغه ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني د وخت نه په دې پوهېدله. زما په فکر باندې د دې اختلافاتو اساسي مسله دا ده چې اوس وخت ډېر دوه کاله پاتې دی، دوه کاله تیر شو او د اختر نه وروسته داسې ګونګوسې دي چې ډېرې مظاهرې به وي او د دولت د وحدت ملي د حکومت دغه لجیتمسي یا د دوی مشروعیت په تر سوال لاندې راځي. نو هره ډله غواړي چې یو نو سیاسي دغه ولري نفوذ ولري او روابط د هغه خلکو سره چې ځینې خفه وي، مثلا ډاکټر صاحب عبدالله ته جامعیت ډېر خفه و، نو دوی غواړي چې اوس خپل ځان جامعیت ته بېرته ورشتي کړي او هغه با نفوذ اشخاصو ته چې په جامعیت کې یا نور جهادي رهبران دي ځان ته ورشتي کړي چې تاسو د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه یوازې دغه نه لرئ ګیله نه لرئ، زم ستاسو په ډول باندې ما خپل دا آواز پورته کړي. یو دا دوم دا دی په داسې اساس شرایطو کې چې مثلا جنگ په څو ولایتو کې روان دی، دا څو دغه لري څو عوامل یا مثلا کانسیکوینسز درلودلی شي. یو خو دا دی چې دا زموږ د هغه پیاوړو او غښتلو او هغه کارمان ځواکونه چې په جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګي شو د هغوی په رویه باندې ډېر په تاثیر کوي. دوم دا دی طالبان حتی په خپلو منځو کې دا سره وایي که چیرې د وحدت ملي دوه مشران په خپلو چوکیو نه سره جوړېږي، نو که موږ ته د سولې کوم دغه کوي وړاندیز کوي، نو دوی به موږ ته په کومو چوکیو باندې دغه شي. نو دغه اختلاف هم په جنګ کې ډېر رول لري او هم په سوله کې رول لری. او دغه دریم بود چې دی هغه په نړیواله دغه کې دی، د افغانستان کوم ایمیج کوم انځور چې دی هغه نړیوالو ته هم داسې ډېر بد ښایي چې خدای مکړه افغانان په خپلو کې سره نه دي جوړ، سیاسي سره جوړ، اولته جګړه هم روان او دا په عین وخت کې دا هم ښیي چې افغانستان ډیموکراسي تر اوسه ډېره نازکه ده او په عین وخت کې نړیوالې ټولنې د پاتې کېدلو دپاره یو نوی ضرورت لیدل کېږي چې که داسې حالت روان وي باید په نړیوال یو نوی مداخله په افغانستان کې خپل اورده کې. نو زه فکر کوم د دغه حالاتو څخه د رئیسول لپاره د مشران باید دغه مشران د وطن ملي سره کړی او یو لانګ ټرم یا تقریبا د دې
دا راته وایي چې د جنرال صاحب دوستم شکایتونه هم پورته شوي دي او دا استاذ دموږ د خبریال په ریپورت کې خیا اوریدلی چې هغه هم ګیلمن دی. د ښاغلي دوستم ګیلې او شکایتونه په څه کې دي؟ ځکه چې هغه خو په اصطلاح د همدغه ټیم چې ولسمشر دی، د ولسمشر ورڅخه راغلی دی، د دې ټیم ملګری و، د ده د اختلافاتو دلیل څه کېدلی شي یا د شکایتونو؟
ګورې د جنرال صاحب دوستم د رئیس جمهور اشرف غني ته د لومړي معاون په صفت باندې چې کله په ټیټ کې مو د ده رول په هغه وخت کې ډېر لیدل کېده، یو ډېر تقاضا کېدله چې مثلا کله دغه وحدت ملي فارمول نه وای راغلی، کله چې ډاکټر صاحب عبدالله راغلی نو بیا دی په دولت کې د دوهم قوي شخص په حیث باندې دی، کوم چې دا ډاکټر جنرال صاحب دوستم ته د منلو وړ نه ده. اوبم دا دی تاسو په جنرال صاحب دوستم په کابل کې نو اکثره وخت یا د خارج نه د باندې د صحیح مشکلاتو په دغه باندې بیا هم په شمال کې تر څو پورې دغه نظامي عملیات وکړي. او بل د دې اساسي ګیله دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ته پنځوس د واک ورکول شو، د ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم د واک ورکول شو، نو د جنرال صاحب دوستم ټیم ده هغه ته هغه واک ور نه کولای شو. لا په یو یو ډول ولکې شو دا واک لاړی ودغه ته و ډاکټر صاحب عبد الله ته نو دا یو غټه ستونزه ده. او بل تاسو وګورئ دوی دا شکایت کوي چې زموږ سهم په دغه کې کابینه کې او یا مثلا په سفارتخانو کې دا ډېر کم دی. نو د دې ستونزه دلته ده. او بیا داسې هم کونګرسې وي چې شاید امکان دی واوسېږي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني پوسټ چاوي ریاست پوسټ د دوه کالو نه وروسته دا لاغ وسي او دی لومړی معاون چې ورئیس جمهور ته ډاکټر اشرف جناب صاحب دوستم ته یو بل موقع ورکولی شي. خو زه فکر کوم دا امکان نه دی لري چې نو د دې ستونزه په دغه کې ده.
ډیر زیاته مننه کوو خغل عظیمی کور مو ودان دوستانو د سولې او شخړې په انسټیټیوټ کې څیړونکو حکمت الله عظیمی و چې د حکومت دننه د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ورستیو ناندرو او له یو بل څخه په شکایتونو یې خپل نظر څرګندو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان له هوایي پانتون څخه نن 1599 افسران فارغ شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي له 2001 میلادي کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې له دې پانتون څخه د دوهم بریدمل پر رتبه نوي افسران فارغېږي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد له استقلال د خاورې له تمامیت او ثبات څخه د لازمې دفاع په خاطر هڅې تیزی شوې چې افغان هوایي ځواک د تخنیک مسلک او کادرونو له پلوه پر ځان بسیا شي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان له هوایي پوانتون څخه د 1599 نوي افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دشمنان عزیز سرزمین با پلان‌های استخباراتی
د دې خوري دښمنانو د خپل سیمایزو بازارانو له استخباراتي پلانونو سره افغانستان تر نه وتی خو په دې نه پوهیږي افغان اتل ځواکونه یې پر وړاندې ولاړ دي. پر دغه ځوانانو چې نن په دغه لوی کورنۍ کې شامل شوی تاکید کوم چې د دوی شعار باید دا وي چې موږ افغانان یو او په افغانستان کې اوسېږو.
د افغانستان د هوایی پوهنتون مسؤلینو وویل چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې له دغه پوهنتون څخه د نو افسرانو د فراغت دوهمه دوره ده. د هوایی پوهنتون د چارواکو د معلوماتو له مخې فارغ شوو نو افسرانو د دې پوهنتون په یوه کلنه آموزشي دوره کې د وسلو، هوایی، راډیویي چارو، د الوتکې د تانې او ماشین او پروازونو درسونه لوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو له پراخو بریدونو سره مخ دی او افغان امنیتي مسؤلینو تل ویلي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي هوایي ځواکونه نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ورسره د امریکا او هندوستان لخوا د یو شمیر جنګي الوتکو مرستې شوې دي. د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه د نوو افسرانو د فراغت په مراسمو کې په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو په استازیتوب جنرال ډیوډ هیکس ژمنه وکړه چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan military.
تاسو د افغان هوایي ځواک او پوز راتلونکي لارښودونکي یاست. ائتلافي ځواکونه او د دوی همکاران د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره تاسو سره اوګه پوګه ولاړ دي.
د هوایي پوهنتون د نوو فارغ شوو افسرانو څخه حکمت الله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې محصلینو ته د روزنې پر مهال د عملي کارونو زمینې هم برابرې شي. دا هغه غوښتنه ده چې د دې پوهنتون استادان وایي په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قماندانۍ د معلوماتو له مخې د دې پوهنتون بنسټ په 1313 لمریز کال کې د شاه امان الله په واکمنۍ کې کیښودل شوی دی. کارپوهان وایي د افغانستان پر وړاندې د روانې جګړې د مخنیوي لپاره غوره لار د هیواد د هوایي ځواکونو پیاوړتیا ده.
د هلمند خلک وایي حکومت د هلمند وشغوري یاد جواب ورکړي. په لشکرګاه کې سلګونه قومي مشران او مدني فعالیتونو په اعتراضي غونډه کې پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د ولسونو په ساتنه کې ناتوانه یاد کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی رپورټ اورو چې د خلکو په غږونو پیلېږي.
<تص-> د سکوت او محاصره ولسوالیو یو اوسیدونکي چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول سوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصره د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول سوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او اربیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې ښار خو به یې د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه ښار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د 25 ورځو راهیسې د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر درېمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د یو شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوې نادلي او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. که څه هم حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمې سرتیري په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر تړل کېدو وروسته په یوه معاصره ښار کې چې هېڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ سوي دي او پر حکومت تور پور کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا دې خلکو ته جواب ورکړي.
ای د کابل بیدو ړندو او کڼو مشرانو، که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسئ هلمند ته نجات ورکوي. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایي چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپین ږیرو ساتنه نشي کولی؟ یا جواب راکړي یا موج غوري.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بزایسو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سروې د ډلو د ډېرېدو تر څنګ د مرستو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلونو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ شرط په نږدو سیمو کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مهریه چلنج را سره وکړي، نه اهل مقامونه د رباني مسالې تکړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو. دا اوس ما وضعیت ډیر بد دی. باور وکړي د داغه ټپ د داغه ته راځي څخه پر 15% خاورې اجزام تسلط لرم، د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم. شار مې د ما سیرې پالت کړي، په ما سیرې پالت کې مر ورځ شي دیشم، دا ار ورځ زخمی کېږم. المندایم پروند شمال مور د دې ځکه چې پوره ده، پروند بدخشان مور د دې ځکه چې پوره ده، پروند ننګرهار مور په دې امید باندې ناصر چې زوی به میراثي د نه اهل کسانو د لاسه کارتنان بس ته کیږي راستور کیږي. ولې د ژوند ملت په حساب باندې आवाज نه کم پورته؟ آیا د امن مسلم حق نه دی؟
په هلمند کې دروانو نامنوی لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. په ندالی ناوې ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات پنځوک پراته دي او د نامنوی او جنګول لامل نږدې 15000 کورنۍ لشکرګاه او شاوخوا امن سیمه ته کډه شوې دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي. د قومي مشرانو او مدني فعالینو په دې اعتراضي غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې راغلي وه کچیر په حکومت کې د هلمند د روان ناورین په اړه بې تفاوتي پای ته ونه رسیږي، د لشکرګاه محاصره ژر تر ژره ماته نسي او هغه کسان چې د روان حالت پر مست کېدو کې لاس لري مجازات نسي، په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، زموږ غږ لاسه دی رادیو نوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدا اوس مو ریپورت ترلاسه کړ د کابل د شرارت په سره چیرې چې یو ډله، البته یو ټاکل شوی کمیسون غواړي د امیر حبیب الله کلکانی جسد یو اربیا خاورو ته وسپاري. دا یو بل ډل لخوا له اختلافاتو سره مخ شوی دی. ویل کیږي چې په سیمه کې اخو ډب شوی دی او ډزو غګونه موریدل شوی دی. ابراهیم صافی د ازادي رادیو خبري عالم دا اوس په سیمه کې دی. صافی سردار ته وایي چې په شراره تپی کې یا دغلته چې ټاکل شوی و د امیر حبیب الله کلکانی مړی بیا خاورو ته وسپارل شي، اوس وضعیت څنګه دی او اصلا موضوع څه ده دغلته؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. ان څه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لومړی د حبیب الله کلکانی او د هغه سره د شپاړس نورو کسانو د جنازې مراسم د کابل د عیدګاه په جومات کې ترسره شول. یو شمېر حکومتي چارواکو، د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې کې برخه اخیستې وه. دا غی زی څخه د دوی جنازي په سلی ډول یعنی په خو باندې په وګو باندې راولل شوې د شراره تپې پورې د شراره کله چې دوی غوښتل هغه تپې ته ولاړ شي او د امیر حبیب الله کلکاني مړی خاورو ته وسپاري. ویل کېږي چې تر ډېره د جنرال دوستم د پلویانو لخوا د دوی مخنیوی وشو، د دواړو خواوو ډزې وشوې. یو کس په دغه اخرت کې ټپي شوی دی. دا معلومه نه ده چې آیا د مرمۍ په وسیله دی ټپي شوی دی او یا که د کمبلې خو وینې پرې روانې وي. په دغه ځای کې اوس د افغان پولیس او د ملي امنیت ځواکونه او یو شمېر نور ځواکونه په دغه ځای کې دي تر څو د امنیت ولکه په خپل لاس کې واخلي. په سیمه کې ډېر پلویان د امیر حبیب الله کلکاني همدلته حضور لري، حتی د یو شمېر کسانو سره چې شخصي لباسونو کې دي د دوی سره ټوپک لیدل کېږي. او نامعلومه نه ده چې مړی به آیا د امیر حبیب الله کلکاني مړی به په همدې صفه کې یعنې د شراره په صفه کې خاورو ته وسپارل شي که نه، دا هغه څه دي چې وروسته به معلوم شي.
ډېره زیاته مننه کوو. موږ په روانو خپرونو کې بیا هم په دې موضوع له تاسو حال اخلو. دوستانو، زموږ خبریال ابراهیم صافی و چې ویلې په هغه سیمه کې چې نن پکې د حبیب الله کلکاني مړی بیا خاورو ته سپارل کېده، د دغه موضوع پر سر اختلاف رامنځته شوی دی، د ډزو غږونه اورېدل شوي دي او شخړه شوې ده. وخت له 2:30 اوښتی دی. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکې اونۍ 15مه او وروستۍ غونډه وسي. افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارلي دي. د غور چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت دولتيار ولسوالۍ له مربوطاتو څخه 15 مسافر نامعلوم لوري ته بیولې دي. د ترکیه دفاع وزارت د جولای میاشتې د ناکامې کودتا سره د اړیکو په تور د مځکني او سمندري ځواکونو له لیکو څخه نور 840 کسان له دندو لرې کړي دي. یو روسي ډیپلوماټ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپله برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. ازبکستان نن له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه داسې مهال لمانځي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د مرګ پر بستر پروت دی. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریځ ټینګار کړی او وایي چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې ساتي.
اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پاموکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې د ګاونډي هیواد پاکستان د دوه مخي سیاست لکبل له دغه هیواد سره د افغانستان راکړه ورکړه له 3 میلیارډ ډالر څخه 1.3 میلیون ډالر ته راکړه شوه ده. دا په تاسو هر کې چې پاکستان له چیر دیلو سره زوره په دیخه د چمن سپین بودک ترانزټي لار تړلې و چې نن بیرته د ترافیک پر مخ فرانستل شو.
لکه څنګه چې زموږ په تجارت د پاکستان سره سر بلې مخ په کمی دا د خو 3 میلیارډ ډالر او تقریبا 1.3 میلیارډ ډالر ته کته شوی. خو په تیر لوسره زموږ تجارت مې د پاکستان سره ورو کمیږي او حتی صفر ته تقرب وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی د ویان سیام الدین پسادی په خبره د دغه لارې د تړل کې دوله کابله افغان سوداګر ته په میلیونو ډالر زیان واوښت چې دا کار د نړیوالو اقتصادي اصولو خلاف هم دی. د لومړي ځل لپاره یو افغاني خصوصي شرکت غواړي چې د یو چینایي شرکت په مرسته په افغانستان کې د عضوي سرې د پروسس یوه فابریکه جوړ کړي. د خصوصي شرکت مشر سید احمد ارغندیوال ازادي اړې دوی چې د اوس لپاره د دغه سرې نمونه پروان ولایت ته راوړي او که نتیجه شوه نو د فابریکې جوړولو چاري به پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد هم ازادي اړې دوی چې عضوي سره تر کیمیاوي سرې ښه نتیجه ورکوي او په خبره چې دغه ډول سره د میوجاتو او نورو کرنیزو محصولاتو پر حاصلاتو ښه اغیز لري. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول په 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرفانو د ټولنی د معلوماتو له مخې په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 شپېته پله، یو پاونډ 48 افغانۍ او 40 پله، یو ایرو 3 افغانۍ او 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 60 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستاني کلدار 1530 افغانۍ او زر ایراني تومن 13 افغانۍ او 50 پله.
دوستانو د کندوز ولایت دالچین پل بیا رغونې وروسته د ترافیکو پر مخ خلاص شو. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي پوځ واکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې د استحکام موقتی پل نصب کړي او د کندوز شیرخان بندر لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندوز دالچین پل له بیا رغونې وروسته تیره ورځ مازدیګر مهال د دې ولایت د سیمیزو چارواکو لخوا رسمن پرانیستل شو او له کبله د کندوز شیرخان بندر او د دې ولایت څلورو ولسوالیو لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې دغه پل د څه باندې 40 متره په اوږدوالی ویجاړ شوی و، خو د ملي اردو ځواکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې استحکامي پل نصب کړي او د کندوز شیرخان بندر لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلي عمرخیل زیاته کړه چې هڅه کوي ډېر ژر دغه پل په اساسي ډول ورغوي.
که توسط قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان همو تیمی
دی ملی اردو دی انجینری تیم کارکون که وتوانیدل چې د استحکام پل په څلورو شپو او ورځو کې نصب کړي او دغه لاره خلاصه کړي، موږ او تاسو د دغه پل د پرانستو شاهدان یو.
شاهد افتتاحش هستیم که شما میبینید.
په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال محمد اکرم سامح له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو د انجینرۍ څانګې پرسنل په میدان سره وتوانېدل چې د الچین پل بیا ورغوي او لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي. خاغلی سامی په دې اړه داسې وویل:
من به مردم شریف ولایت کندوز اطمینان میدهم که ما عملیات های خود
کندوز شریف ولس ته ډاډ ورکوم چې موږ خپلو تصفیه عملیاتونو ته په دې ولایت کې دوام ورکوو څو دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړو. بلخوا د کندوز ولایت د ټولګټو ریاست چارواکي وایي چې دغه استحکامي پل 8 متره اوږدوالی او 4 متره پلنوالی لري او پر دغه پل باندې هغه بار وړونکي موټر چې 40 ټنه وزن ولري تګ راتګ کولی شي او له دې پورته وزن ته اجازه نه ورکوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم د خبرونې وروستی مطلب راخلو. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي چې ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پام اړوند وزارتونو ته لازمي لارښوونې کړي چې پکې د راستنیدونکو لپاره د استوګنځایونو برابرول اساسي موضوع ده. عبدالله وحید پویان وایي چې ولسمشر دغه شان یو کمیسون او د سولې عالي شورا ته دنده سپارلې چې د هغو وسلوالو د کورنیو د راستنیدو په برخه کې هم غور وکړي چې د حکومت له مخالفت او جګړې لاس اخیستی او سوله ییز ژوند ته راګرځېدل غواړي. اجمل تورمان له ښاغلي پویان سره مرکه کړي او په سر کې ورنه د دې خبرو جزئیات غوښتي. ښاغلی پویان وایي:
رئیس جمهور پرون ماښام موږ خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر صاحب عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغسې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت، ترانسپورت، د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په آخره کې جلالت ماب رئیس جمهور خبرې وکړې چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي هم ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د 2 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. هغه مهاجرین چې کابل ته راځي. نو دغه سی په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لاندې، هم هدایت ورکړل چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالوي او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه ګذاري وکړي، دوی باید حمایت وشي د حکومت له خوا. نو دغه سی د ترانسپورت په حق لاندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورت ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول، اوس سوله ییز ژوند ته مخه کړي، غواړي چې سوله ییز ژوند ته مخه کړي، د هغوی د کورنۍ د راتګ په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبرې وشي، په دې اړه خبرې وشوي، څه نتیجه لاسته راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې حق باندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانوني اساسي مني او د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند غوره کوي، نو دا غوښتي لپاره د راتګ سهولت شته افغانستان ته.
بله، په دې اړه هم خبرې وشوي ښاغلی پویان، چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته راستنیږي، او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي، بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې مرستې چې لازم وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستنه کړو افغانستان ته.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان و چې د ولسمشر سره یې د کډوالو او البته د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو په اړه د شوې غونډې حال راکوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کله له یاده مباسي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم. د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروگرام کې مساس لپاره د تل په سیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړي چې په ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي د فوټبال د غوره لیگ څخه د ترسره کولو هدف د فوټبال د نورسکلونو او ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او په مصاحبه کې اوري چې په ټالنټ کې د افغان ځوانانو د مویتای په سیالیو کې افغانستان درې سیالي ګټلي او یوه یې دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. په سر کې راځو راپور ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه د ترسره کولو هدف دا دی چې د فوټبال د نورسکلونو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي اړې ته وویل چې د څو کلونو را په دې خوا دا ډول سیالۍ د دې سبب شوي چې په ولایتونو او مرکز کابل کې فوټبال لوبه نور هم وده وکړي. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه هدف دا ده چې د فوټبال د 19 کلنو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې له څو کلونو راپدې خوا دا ډول سیالۍ د دې سبب شوي چې په ولایتونو او کابل کې فوټبال نور هم وده وکړي.
واقعا د لیگ برتر فوټبال افغانستان 4 ساله
دی وایي چې هم د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په لړ کې چې څلور کاله تیر شوي د فوټبال د چارو پر کړنلارو او د فوټبال په پرمختګ شاغیز کړی دی.
خاغلی کارګر زیاته کړ چې هر کال د افغانستان له 40 ولایتونو لوبغاړي په 2 زونو ویشل کیږي او پلازمینه کابل کې دا ډول سیالي ترسره کوي. د فوټبال دغه غوره لیگ د تیرې پنځ شنبه په ورځ رسمن په کابل کې پیل شو. په ورته وخت کې د سیمورغل بورس مربی سلیمان بابکلانوف ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ګټو ترڅنګ سپورت د روغتیا کلی ده.
فوټبالیستو از کوچه میشه بسیار
څوک د کوڅې د لوب څخه فوټبالر کېدلای شي، خو کله چې په افغانستان کې ځوانان دغه لوب ته مخه کړي د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیږي.
په ورته وخت کې د شفق ایوبی په نوم لوبغاړی چې د سپینغر بازانو د ټیم غړی دی او تیر کال د 4 دور د غوره لیګ اتل هم شو، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول سیالۍ دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوانان ملي ټیمونو ته لار ومومي.
داسې ټول لیکونه ډېر ښه فایده لري، د دې طریقه موږ کولی شو چې د افغانستان ملي ټیم ته دا سال ته 19 کلن دا سال دې ته لاره پیدا کړو. دا سلومتونه د یو ولایت د پرمختګ لپاره، ژوند د پرمختګ لپاره ډېر ښه دی.
د دې ترڅنګ د مرکز کابل ولایتونو څخه راغلي د دې غوره لیګ لیدونکي وایي چې دغه ډول سیالۍ په هیواد کې د فوټبال د ودې سبب ګرځي او په خبره یې چې ډېر خوښ دي چې دغه ډول غوره سیالۍ په کابل کې د امن په فضا کې ترسره کیږي. ویس احمد او حنیف هغه دوه تنه دي چې دغه سیالیو ته په ډیر شوق راغلي دي.
ډېرې کې سیالۍ دي ځکه چې موږ ځوانان چې کوم دي هغه دې تشویقوي چې د سپورت کې سبق دي، د ډېرو بیکارۍ د لاسه د هغې نه دي بس کوي چې دوی راشي او د خپل دغه څنګه ورزش دی، چونکې ډېر قدم د صحت دپاره د معاشرې دپاره نو ډېر یو ښه ګام دی.
دا وای دا لوبه ډیر جالب ده، همدا اوس زموږ زړه درزیږي او لوبه ګورو. دا یو ډیر ښه ګام دی، زموږ خلک به پرمختګ وکړي او زه هم له ډیر لیر ځای دغه سیالۍ ته راغلی یم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلون هم په داسې وخت کې د دغې لوبې د ودې خبرې کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا غواړي چې په افغانستان کې 3 معیاري سټډیمونه جوړ کړي. داسې ویل کیږي چې د دغو سټډیمونو څخه یو په هرات ولایت کې د 1 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی او دوه نورې چې ویل کېده په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې جوړ شي. په دې خاطرې د رغېدو چارې نه دي پیل شوي چې د دغه ولایت د ورزش امیریت دې کار ته نه دی چمتو.
اوس هم راځو د مرکې په لور. په ټالنډ کې د افغان ځوانانو د مویتای سیالیو په لړ کې افغانستان 3 سیالۍ ګټلي او یوه یې بایللې ده. د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل ازادي اړې ته وویل چې د افغانستان د مویتای د دغه شپږ کسیزه ټیم چمتووالی به د دغه سیالیو لپاره شوي او دغه سیالۍ هدف به یوازې د دې سیالیو قهرماني وي. دغه سیالۍ به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام ولري. په همدې اړه مې د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل عبدالواحد سنګي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د افغان لوبغاړو د ستاړون پاړه پښتلې دي. ښاغلی سنګزی ویل
د موټر رقابتونو سره تایلند کې روان دي. متاسفانه سره دوه الکان ځوانان یې سره مسابقه ته بایللې، پرتغال ته او پاکستان ته. نور د لوډو غوال نور آماده دي سیم فائنل ته رسیدل سره قرار دو اتم د اگست 2014 مصطفی حسنزاده په 15 ګرام وزن کې ځوانانو کې پرتغال سره رنگ ته داخليږي او محمد مصطفی په 50 کیلو کې تایلند سره مبارزه لري. نو سیم فائنل ته رسیدل مبارزه لري. بانو زهرا رضایی په 80 کیلوګرام کې مسابقه لري. اوکراین سره د 2 سپتمبر کې مسابقه خلاصيږي.
په دغه سالو کې څومره ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دي، څومره لوکان دي او څومره انجونې دي؟
شپږ لوبغاړي ځوانان دي او یو زهرا رضایی ده چې د مسابقې کې ګټون کړی. دوی لوبغاړي تر اوسه سیم فائنل ته رسېدلی، یعنی تر اوسه فایت کوي، مبارزه یې ګټلی ده، سیم فائنل ته رسېدلی ده.
سرنګزی صاحب، دغه سیالي په باره کې راته ووایاست چې څه وخت پیل شوي دي او آمادګي افغان لوبغاړو ورته نیولې ده او که څنګه؟
آمادګي ځوانانو دلته تقریبا 2 میاشتې مخکې دوی قرنطین شوی ده او تمریناتو شروع کړی. په 2 میاشتې بعد دغه مبارزه شروع شوی ده. 2 میاشتې بعد هلته 2 میاشتې مخکې یعنی دوی دلته تمرینات خپل تمرینات باندې کار کړی، یعنی قرنطین شوی ده. خلاصېږي 2 سپتمبر لکه خلاصېږي 4 شنبه پورې از مسابقه خلاصېږي.
محترم اوردونکو، د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پارم. Oh, oh, oh.
کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو سلامونه می ومني پورا ورک د کړل دوه کوره قدرمن دوستانو د دې متل په اوریدلو سره به پدې پوښي بیاس چې نن د پور یا قرض پاکل خبرې کوو د قرض پاکل قران کریم کې راغلي چې قرض ورکړي خو دې بیرته ادا کول وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي ځکه دا کار د پور لواجه په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوي کوي ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي په هر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی ځکه له یوې خوا د پور اخیستونکي اعتبار پخیږي له بله پلوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي تجربه ښودلې چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نه شي پور ورکوونکی مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې آن په قتل تمامیږي داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي د لاس په تڼاکو پیسې ګټي بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست یې لري هغه پیسې قرض ورکوي بیرته بیا په همدې پیسو دومره ځوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي د خوست اوسیدونکی وویشت کلن اجمل له همداسې کسانو څخه دی اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو
خوست کې مزدوري کوله 100 روپۍ مې تر وای کوی بس بیا خیر کې 100 روپۍ راکړي دا 100 روپۍ چې راکړي دي کړی د ښه وخت بس هم د کاکا زوی مې بار بار ورځم مو بس نه راکوي خو زه خپل ځان شرمېږم تر نن نه راکړي
کارو سوکو چې پغاش مونه ورکو په ودای ورکو سره غونه زبروی ورتلم برتلم به مته به کار نه ورکو بیرته بتلم بس مو ده تکلیف ولې دو چې زه خپل کوت تلم آل ته خپل پنی نه موبایل دی نو بس می کړ چې څومره حال دی اټل دومره پغاوی وی وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مرشه کور کوم ده تکلیف تر کړو زه چې کیم سره مسره کار زوکو به زه بس به خو نه زورو مې زه چې مخپل هغه کړول دی
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې له ما په مسافرت کې چا پیسې غوښتې زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم قرض غوښتونکي ته یې ورکړم له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژنده بم چې مثال دغه د قندوز ده بیا به م سه قرض ورکړه نو په اعتبار کې بې له موږ نه قرض واخیسته بیخي ځان به یې راورور کړه او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیرو په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه بې فرار وکړه له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان به غایب کړه او قرضې دماغ تقریبا چې زه اوس ځان سره حساب کوم 10,000 ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي نو 3,000 روپۍ کېږي خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې هغه خپل مرګري ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورنه کی
ځینی وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستونکو ظلم کیږي قرض اخلي کاروبار ور باندې شروع کوي بیا تاوان کوي کله چې د قرض ورکول موده پوره کیږي چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد د قرض په بدل کې ورنه غواړي د زابل اوسنکی نعمت الله اندړ د خپل سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولې
دوی وختې شوي دي د قرض له ما سره متاسفانه چې یو م پردی وو یو م د خپلوانو له جملې سو پیسې م ورکړي دي هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې ډېرې ځورولې ما مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتر ناداره دي دوی په دې هیله باندې چې بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یو دنده شته تاوان وکړي نور مدرک نه لري دا چې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولری یا مارکیټ ولری یا دکان ولری یو هغه کسان چې مثلا قرض اخی او جایداد لري مثلا باغونه لري او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي قرض یو سړی قدرت نه لري بل اخر به ورجې د کور مال جن راوړي غواوی جن راوړي دغه د اولاد نه پخا هغه شي دی ورکه هغه جن وخت بل اخر ته لونی جن ورز ما پیاج د سو عقد مو په منځ کې چې په قرض کې لونی ورکړي وړي وړي لونی په قرض کې وای په نور شي نه لري لور راکړه دا تقریبا یو جنایت غوندي شکل ده وای پور ورکت کړه دوه کور الته دا چې دواړه ورکی ګورکی دوه دا معنی کور خلاص پیسې دار هغه پیسې نه کوي دا نه بل اخر موضوع خشونت ول جګ ته تاسو هغه وو بل په بدی نه پر باندې مړ کی هغه پور شي ور کړی دا هغه مړ کی هغه پور شي خسته دا هغه مړ کی
د علم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونو څخه دی چې په ټولنه کې
ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي او بیرته ترې نه اخلي، او قرض ورکوي او هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولې نورې غواړي. نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته رواني، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغه ته اولویت ورکوي، خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. په کار ده چا قرض واخیسته په خپل وخت و زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستونکی د دې امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا را وبخي، نه، هغه د دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید له ځان سره ولري چې په معین وخت بیرته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چاته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ، ځکه چې وایي بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هر رادیو چې وي زما اوس نوم نه ده په یاد، داسې توصیه د په ټولنه کې نه خپروي. دا د ټولنې اقتصادي هغه اساسات لمن جوړی، اجتماعي روابط لمن جوړی، خپل هم دغه احتیاجات دي چې ټولنه سره نخلوي. که څوک قرض ونه غوړي، بلې قرض وار نه کی، نو د اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دینی عالم نور الله کوثر هم د قرض پاکل وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض پاکل خپل تجربې له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده، ځین انسانانو په خپل وخت باندې په هغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایي نه وروستو یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکه قرض کړي وه، هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمنې کله کله وینم چې غټ غټي زلمیتوب ته نږدې او پلار یې د واده قرض داري، او بیا دلته چې باز خلک ډیر سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچا دای قرضدار خلک چې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دی او نیکی ده دغه قدر وکي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله دا قرض ځان ته منسوب کړی ده. واقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله وایي چې دا قرض له ما سره ده، او قرضدار هم باید داسې کارونه کوي چې هغه سړی نیکی نه پښیمانه کی، یا هم دا رقم قرض ورکوونکی یا هغه څوک چې قرض ورکوي هغه هم باید فنزرتون الی میسرته وګوري چې الله وایي کله تاسو قرض غوښته هغه تنگ دستی په وخت کې به ډیر سړي باندې فشار نه راولي، او سړي ته به لږ موخه ورکوي او لږ موقب ورکوي چې دا د موقع په سبب سره هغه وکولی سي تا قرض ادای وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې د پیسو په ساتنه کې بے پروايي کوي، بیا خپل لستوندو سره مخ وي.
واخزي څه شوی؟
او دغه یم لکه چې سترګې دې مو ضعیفه شوې.
ستړې مو خزي دغه پیسې واخله.
راکا
دا ولې دا د پیسو باندې څه شو کېم؟ داسې څوک ته یې
نو څنګه کم تعویزی کم غاړه کې واچوم؟
غاړه کې ماچو لګي سمې کېره چې خرابېږي.
هو سړی خو به غو دې زړې پیسې راولې دې دې ته ګوره. دا تا پتیلو دې دا دې پورو دې دې ته ګوره. څو په لستره پی وهلې دې دا پیسې نو ذکر کېدم.
نو څنګه کوم خو همدغه پیسې دې ما داسې کړي؟
نو زه نه کما خو دغه زړې پیسې راولې زم دغه سیفدم.
نو وکوي ما لګي سمې وساته.
پلارا مور ته مې یو بکسک راوړه چې دا پیسې په کیسامې کېږدي.
دا هغه د پلار لور، اوس نو بکسک هم ورته راوړه. خو موږ ته بل څوک راکوي؟
خیر ده که بل څوک یې موږ ته راکوي، موږ یې باید سمې وساتو. دا چې بل څوک یې موږ ته خرابې راکړي، موږ یې هم خرابې کړو، نو دې نه به څه شی جوړ شي؟
کېنه مکتبه اوس دوه صنفه مکتب دې راته ویلی ده، اوس ما باندې خبرې کوي.
او ښځې لور مې ښه خبره وکړه، رښتیا وایي که همدغسې ټول خلک همداسې یو بکسک واخلي، پیسې سمې په قدر وساتي، ولې به خرابې شي؟
د دې نه وروسته د دې لور ته بکسک واخله او پیسې همدې ته ورکوه.
همدغسې به کوم.
څه وخت ما بکسک کې پیسې ایښي دي چې هر وخت یې راوړي، یا مې تر توشکه لاندې کړي، یا مې تر فرش لاندې کړي، یا مې د انوارۍ په سر ایښي، بیا مې هغه هم له یاده وځي. کله کله خو یې وړم، هغه د وړو په کندو کې ږدم.
خو همدغسې ده چې پیسې خرابیږي. لورې، بکسک راوړم درته چې پیسې مې درکولې په هماغه بکسک کې ښه په قدر کېږده.
خو پلاره، ته هم داسې پیسې مه اخله د خلکو نه چې ډېرې زړې وي، او لږ لږ ورته وایه چې پیسې سمې وساتي، ځکه که پیسې سمې وساتل شي پیسې زر نه زړېږي او دا زموږ په ګټه دی.
ولورې، څنګه وکړم؟ دوکان دی نو، ماشوم یم راوړي، غټ یم راوړي، ښځه یم راوړي، نر یم راوړي، چا ته به وایم چې نه اخلم؟ خو چې وایي نه اخلم، ټول همدغسې دي. خو ما وویل چې بکسک راوړم، ما چې پیسې راوړلې ټولې په هماغه بکسک کې کېږدی. سمه ده لورې؟
سمه ده پلاره.
آسا جی.